افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په بلخشتي جماعت سیمه کې چاودنه شوې ده. طالبانو د حکومت کابل د امنی قمندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل چې په دې جماعت کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ترلاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمیر له دې هم زیات وي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وايي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپل ټولو گاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخ ته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه نن اعلانوله. خو د وروستیو راپورونو له مخې سترې محکمې خپل بهیر نن بیا وځنډاوه. د ډنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس د دې ماسي افغان خزینه کارکونکو په دې هیواد کې خپل کارونه ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنتی اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې ماسي لپاره ګران وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 8500 بیوزلو کورنیو باندې خوراکي توکو مرستي وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لخوا 8500 کورنیو باندې وویشل شوې د چین لخوا دا مرسته شوې او دغه راست د دې ولایت په څلورو نورو لسوالیو کې به هم پر شاوخوا 8500 بېوزلو کورنیو باندې وویشي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. او وړاندې په خبرونه کې باید دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې د منع کېدو په وړاندې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې لاریونونه وکړل. دا موضوع مو د ځوان فکر په ونی ځ خبرونه کې هم چیرلې ده.
موږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلچر سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د فتون نه لري.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په یو کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات لدی ولایت بهر ته صدر شوې دي.
مجموعی صادرات چې دی هغه یو لکو 3,385 ټنه دي.
د افغانۍ د ثبات په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده د ستونزو پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان او روسي سیاسي تحولات مو هم له پامه نه غورځولي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې دی نن نه چاودنې موضوع ته مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د کابل په پلخشتي جمعات کې ان چاودنه شوې ده. د نور معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبري الحمداش بر سره دی. بلیک مهرباني وکړئ چې دغه چاودنې په اړه څه نوې جزئیات مخې ته راغلي دي.
نوري صاحب تازه په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې لدغه 14 نه روختون ته یو لس ټپیان ورول شي چې څلور تر لمړنۍ درملنې وروسته رخصت شي او وی بستر دی. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږتن خودل دي او ویلي دي چې یو تن روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د کابل د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران اسوشي بیوډان د ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن لغدمی وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال باندې په پولیخشتي جماعت کې وشو یو کس د لمونځکوونکو منځته چې فرض لمونځ خلاص شوی او د دعا شروع په دې مهال باندې د لمونځکوونکو منځته لاسي بم ورغورځاوه. خو یو شمیر عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې وکړې دوی د ټپیانو شمیر زیات خای دوی وای خای ټپیان زیات وي ځکه چې 14 نه زوره وروه او د مسجد په داخل کې رامنځته شوه. د پیخي لسیمینه په ټولنیزو برسنوي باندې هم په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاری چې ټپیان خلک په لاسي کراچیو کې روختونونو ته انتقال او مسجد نه روباسي. نوري سي تر دې د مددغه پیخي مسولیت کومي وسلواله ډلې یا چانه د منلې تر دې وړاندې د روانېونه د یک شنبه پورز باندې هم دغه پولي خشتي جمعه ته چیرمه د اثرو د بدلېدو په ترټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې هم ورته 14 شوه چې د ایمرجنسی روختون د مسولینو په وینا باندې لک تر لګه 50 کسان پکې ټپیان شوی او یو تن پکې وژل شوی. او کڅوم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پاغه پیخه کې ویلي چې 10 کسان پکې ټپیان شوی دي او د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دام ویلي چې هغه پیخ هم د لاسي بم لامل رامنځته شوی او یو کس غوښتل چې د سرپانو پیسې چې د چور کې او پیخه رامنځته کړي و. نورې چې د پولیسشتي مسجد چې د کابل تر ټولو لوی او تاریخي مسجد بلل کیږي او په دې اوس وخت کې چې روژه ده د لمونځکون کشمیر پکې خورا زیات وي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو و امریدل چې نن د کابل په د پلخشتي په لوی جماعت کې ان 14 شوې ده. د ورستو معلوماتو لمخې په دې 14 کې شپکتنه ټپیان شوې دي خو عیني شهیدان وایي چې د تلفاتو شمیر لدی هم زیات دی.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په هسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او جنو د طالبانو له لوري لښپګم ټولګیو پورته د افغان جنو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراض یې لارونو نه کړی دی. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خزو د دلیل له لوري خپور شوی ویل شوی چې زده کړې د جنو او خزو طبیعي حق دی.
د اسپانیا په سلامانکا ښار کې یو شمیر خزي راټولې شوې چې د افغان جنو زده کوونکو غږ تر نړیوالو ورسوي. د هغه جنو غږ چې طالبان یو خوانځي ته پرتاک بندیز لګولای او په کوری کې نه ویل دي.
وی وومن اف افغانستان استرونګلی ارګیو د پیپل اف افغانستان ان د ورلد.
دا راټولې شوې خزي وای طالبان ترهګر او د ټولو اسلامي احکامو خلاف دي چې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی. د دې اعتراض کوونکو خزو لړلې مسوده کوهستاني وای
من د ویل لپاره راټول شو یو او عدالت غوښتنه کوم چې زموږ د جنوي ځکونکو حق تلف شوی. موږ به چوب نه کینو. موږ خپل غږ اوچتو چې نړۍ پوشي موږ لا ژوند یو.
د کاناډا په ترونتو ښار کې هم یو شمیر خزي د طالبانو لخوا د افغان جنو د ځکونکو د خوانځي په لباس د انتقاد خبرګون کې اعتراضونه تراوتلې وي چې د افغان جنو د خوانځي لباس یې اغوستی و. دا خزي له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو حکومت د پرسمیت ونه پیژني. نیلوفر چې کاناډا کې اوسېږي د طالبانو لخوا خوانځیو ته د افغان انجونو زده کوونکو پرتک د بندیز په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالو مو غوښتنه داده چې دوی طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. طالبان ترهګر ډله ده چې د اسلام دین تخریبوي. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې خوانځیو ته د نجونو په تک بندیز نشته. دوی باید له افغانستان نه ولاړ شي او په پاکستان کې خپل پلانونه پلي کړي.
په کاناډا کې معترضو ښځو د یو پریکړه لیک په صدرولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ښځې او نجونې دې له پامه نه غورځوي. د دې پریکړه لیک په یوه برخه کې د دغو ښځو غوښتنې مشخصې شوې. نړیواله ټولنه دې پر طالبانو شدید بندیزونه ولګوي او له بهرنیو سفرونو د مخنیوي وکړي، همدارنګه تر څار لاندې دی ونیسي. د دې پریکړه لیک په یوه بله برخه کې بیا راغلي چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څارنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه یا ډله وګماري چې په دغه هیواد کې له بشري سرغړونو مخنیوی وسي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو شورا په خپله 94مه کلنۍ ناسته کې د حمل میاشتې په 12مه نیټه ریچارډ بینیتی په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت د څارنې لپاره د راپور ورکوونکي په توګه وګماره. طالبانو په دې اړه زموږ د راپور تر خپرېدو اړیکو پیغامونو ته ځوابونه وایي، خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له شپږو مټولګیو د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د خپل مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د نوي ښوونیز کال له پیله دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم له شپږو مټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د تاک اجازه نه ده سوې. د طالبانو د پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دې غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما پر ټویټر پاڼه هم لیکل سوي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کوي. له دې ټولو فشارونو او غبرګونونو سره سره تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته د دغو نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت خپله پریکړه نه ده بدله کړې او چارواکو یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار سوداګری او پانګونې خونه وای دی یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت 103,000 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوې دي.
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د 4,500 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 103,000 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګ طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 103,000 ټنه دي، چې په دې کې 5,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 102,500 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر سوي دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توګو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا اغستون زیه پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښ کړي.
چې موږ بانکونه بند شول نو موږ ته پیسې پر وخت نه راورسېدلې. یا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس موږ ته پیسې پیسې په تکلیف وې، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دا وی چې زموږ باندې دا نشي کولای. بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ، اشتندر باندې په معیار باندې هغه موږ اماراتین دا صلاحیت وس نه لري، او موږ تجاران نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم چې د مینځو لاړې او دروسه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې، یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سده یو هواده څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د طالبانو حکومت په پاکستان کې سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وخود. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي د دغو داخلي موضوع د خو په ممکن اسلامي امارت د خپل ټولو همسایګانو سره ښه اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښه اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتن کوي او انشاءالله داسې به کېږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیه د پاکستان هیواد ته موږ
مجاهد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکاره ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 16مه عمومي اسامبلا کې تیر کال وویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خود طالبان حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خځو د حقوقو په برخه کې عملا مثبت جواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې اته میاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
ټاکل شوی و چې د پاکستان سره محکمه نن ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د پریکړې په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا بیا وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تیرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله، د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده کنه. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړی او پاکستان یې له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د فرانس پرسا اژانس د راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکز کړي، خو عمران خان له مخې خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي پرون سیشن په لاهور کې په یو غونډه کې خپل ګوند غړو ته وویل چې پر روانو انتخاباتو کې خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه انکار واخلي. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو سپورتي خبرونو ته.
په فاریاب کې د یو اف سی سازمان د آزاد مبارزې سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا سیالۍ د کابل، هرات، سمنګان، بامیان او بادغیس د نوي لوبغاړو ترمنځ شل ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېده. د دې سیالۍ د کېدلو هدف د آزاد رزمي لوبو وده ښودل شوې ده. د یادونې ده چې یو اف سی سازمان د آزاد رزمي سیالیو تر ټولو ستر سازمان ګڼل کېږي. د بند امیر د ځوانانو لوبډله د بامیان د فوټسال سیالیو ګټونکې شوه. د فوټبال فدراسیون د یوې خبر پاڼې په خبرولو خپل سره ویلي د دې سیالي پایلوبه کې د بندي امیر د ځوانانو لوبډلې د المهدی لوبډلې ته اته د صفر پر وړاندې ماتې ورکړه او اتل ولي خپل کړه. د سیالي څلور ورځې مخکې د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوی وي. د المهدی لوبډلې لوبغاړی فرهاد د دې سیالي غوره لوبغاړی او د بندي امیر د ځوانانو لوبډلې لوبغاړی ذکریا د دې سیالي غوره ګول ساتونکی شو. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2014 کال اولمپیک د بوکس وزنی کټګورۍ تایید کړې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاریس 2014 کال د بوکس اولمپیک د نارینهو سیالۍ په 2 وزنونو او د ښځو سیالۍ په 6 وزنونو کې تایید شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2014 کال د وزنی کټګورۍ د تایید ترڅنګ د اولمپیک د سهمیو ترلاسه کولو سیستم هم تایید کړ. د نارینهو لپاره له 5 کیلوګرامه تر 2 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو او د ښځو لپاره هم له 500 تر 1500 کیلوګرام پورې وزن تایید شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک چاره دې برخه ته مهم زنوریاس نوري هرکلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلي؟
لومړی خو باید ووایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاد چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دي، باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستي د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لاند خبر د دې په تړه ورکي هغه وایي چې دا مرستي په افغانستان کې د بشري موخو لپاره تر سره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترایک سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سم وي د افغاني د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده چې چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزنه شو کړلې او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وی چې په بازار کې به د نور هیوادونو اثر ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې من سرکولیشن څخه بهر شي چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثر بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او اغیز نه به برخه نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټ یو اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او کشته داسې یو پلان د دې کار به ګټه او توانونه څوي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کول شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ایز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول. نو کله چې هغه حکومت څخه قوت شوې ده د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تازیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندي کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغاني به بیا د هیڅ بهرني اسار پر وړاندې د تبادله وړ نه وي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارچ پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي. وهی دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتن سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلبي جوړول ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی، خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي، درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي. تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لږ زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی. بیرته د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین او لډیرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي.
د مرکز سره موږ تک را تک ډېر مشکل سره تمامي کې د دې ولسوالۍ ولسوالۍ منډون د دواب د پروګرام دی. موږ چې کومه لار طی کوو همدغه د مرکز رسیدلو لپاره، اول لغمان ته ځو، بیا جلبا ته ځو، بیا کونړ ته ځو، بیا نورستان ته ځو. چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسیږو. کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو له امله یې لسګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته اوږد شوی، چې حکومتي مسولین او ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتره اوږدوالی لري، د نورستان لپاره حیاتي ارزښت لري، غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتره فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي، موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي، خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلي، بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسولو لپاره له 200 کیلومتره زیاته کنډو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکې کړي.
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مداخله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانان د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو حتمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور دغه شوق غواړم د الله په امان.
بله السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا ولایت د بارور نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی وروره، هلته خو ګراني ګراني ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک یې اوس کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ترسیږي او هم ترسیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه کې مو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته له زده کړې د نجونو د منع کېدو په اړه بحث کړی دی، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل په پلوخشتي جمعات کې نن په یو چاودنه کې لکتر لګه شپږ تنه ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جمعات کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. ښاغلی زدران وویل له پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی، تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډنمارک یو مرستندویه محسه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د دې محسې افغان ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت سلینیتي اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلینیتي له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندویه محسسه یې په افغانستان کې له یو میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست رئیس لکل چې طالبانو کابل نیولی دا محسه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ښځینه کارکوونکي وکولی شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 1500 بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دا خبره په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وکړه. د غمرسته چې د چین لخوا شوې دي پکې 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې پر خلکو ویشل کیږي. د ښاغلي احمدزی په وینا په نورو لسوالیو زازی آریوب پټان زورمت او وزی زدرانو کې به هم پراتنیم سو بی وزلو کورنیو باندې د غمرسته ویشل شي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وايي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د پاکستان ستره محکمې چې ټاکل شوې وه د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه نن پریکړه وکړي. خپل پریکړه بیا وزنډول او سبا به ستره محکمه بیرته دا بهیر پیل کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوي عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې پر روسیه کې پر مالی ادارو او نوي پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی په کورنیو نور بندیزونه شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کیږي چې لشپګن ټولګي پورتنجونې په افغانستان کې خوانځي ته نشتللې. د تعلیمي کال په پیل کې چې انجونې کله خوانځي ته لاړې ورته ویل شول چې د دوی درسونه نه دی پیل شوی او بیرته په سرو سترګو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت کڅ هم ویلي و چې دوی پوره تیاری نیولې و چې د انجونو خوانځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبری له خوا ورته امر شوی و چې خوانځي نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې خوانځي تړل شوي، یعنی عوامل څه دي، اغېز به په انجونو زده کوون کوڅو یو د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطاالله ویسا، دیني عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف موسسې مشر حبیب آشنا او د یولسم ټولګي زده کوونکي اغلی هاشمیه عثماني دي. له دوی سره به په دې اړه وغږیږو. په پیل کې د یوې داسې لیکوالې خبرې دراورو چې خپله لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی، د اغلی ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه وایي او څه غواړي، وروسته به بحث دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مو وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدي ډاکتران شو.
دا غلی ملالۍ وقار خبرې مو اوریدې چې ویلې خوانځي باید پرانیستل شي چې دوی وکول شي زده کړې وکړي او ډاکتران شي. په همدې هیله اغلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې ده. هم د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. اغلی عثماني ښه راغلاست ترته وایو. تاسو په لومړۍ ورځ خوانځي ته تللې وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر کرا سره شریک کړئ. بلې،
په لومړۍ ورځ موږ مکتب ته لاړو. یعنی موږ ډېر خوشحالي احساس کړو چې موږ مکتب شروع کړی دی. کله هلته ولاړو موږ ته وویل ول مکتبونه موږ شروع، تاسو به خپلو کورو ته ولاړ شئ. کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو باید. ډېر د خفګۍ احساس مو کړ. داسې دومره ډېر بد احساس مو وکړ چې یعنې په کلمات سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلود.
افغان صاحب، ښوونځي تړل شوي که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی، خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسو په اند په کوم دیني استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو
وعلیکم السلام،
د معلوماتو سره سم کوم دیني سند زموږ نه لرو. د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کوم دا چې طالبان د افغانستان د کلتور خبره کوي او بیا دغه ځای د دیني تعبیر او تفسیر سره سم دی. کوم څه وایي چې موږ داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي، چې د حجاب یا ستر یاد وي. زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بهانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د ستونزه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالې سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دغه یونیفورم دا ډیره اصلا په خپل ذات کې ډیره بده خبره هم ده. دغه ملیونونو نجونو، ملیونونو پلرونو، مندو، خوندو، ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډیرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن له کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی یې بولي، هغه پرده چې دوی یې بولي، د هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک په تر تاسو مخکې افغانان دي. نو دوی په خپل کلتور نه پوهیږي، هغوی په خپل دین باندې نه پوهیږي، هغوی د خپل دیني ارزښتونو او کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي. خو هغه تر ارڅه مخکې دغه خلک دغو شان مراعات کوي. نو تاسو څنګه د دوه ملیونو انسانانو، مسلمانانو، افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دي دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی؟ موږ غواړو چې یو طرح جوړ کړو، دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکوو. نو دا خو د داخلو سپکاوی دی، یو ډول دا د داخلو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري. که دوی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ
د شریعت څخه لرو موږ یو سره منو افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي تر هر څه مخکې ورته معتبر دي خو که یې دوی دې وړاندې کړي زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو داسې هېڅ سره موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
ډېره مننه افغان صاحب. اغلې حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسې مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلې آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې، ستاسې په نظر یې ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوسی چې ولې تړل شوی دی، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوی دی، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني د نورو غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوی، د نورو فشارونو د راوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري. دا یو سیاسي پرېکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپله پرېکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پرېکړه وکړي. تاسو وګورئ چې همدا اوس حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې دغه پرېکړه په خلاف دي. دا چې چا پرېکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پرېکړه کړې، او دوی مشران په لاولپنډۍ کې ناست دي.
دوی وایي چې موږ ښوونځي پرانیزو، وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایئ چې دوی بیخي له سره مني نه؟
نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پاره افغانستان ته راغلل، کوم بهاني چې اوس کړي هماغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشې کوو، زموږ وخت ته په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی، دا وغه وغه پخوا وختونه دغه دوی د بهانې کولې، اوس هماغه بهانې بیا تکراروي.
ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې و، په دې څېړنه کې ویل شوی و هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنۍ امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلي وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډېر به په زده کوونکو تاثیر ډېر وي؟ څومره به انګېزه له دوی څخه اخیستې وي؟ څومره به دوی زړه توري کړي وي؟
هغه کیفیت ډېر زیات زیان رسي، زده کړو کیفیت ته زده کړې ته ډېر لوی زیان رسي. د یوې ورځې غیر حاضري چې ده، هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم رواني په سم ډول باندې دی، بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي، هغه ګټ نشي نه اخیستلی. یعنی د دغه ضایع چې ده، دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کېږي، زړه ماتی کېږي، تر کیفیت اغیز کی، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان د مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده، دا بیا د دوی په حق کې چې ده غیر عادلانه ده. کمی توجیهګانې چې کېږي، دا د منلو وړ نه ملت ته دي، نه موږ ته دي. یعنی ګوره، زموږ علما نارې وي په توې په شکل باندې وایي چې د په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت دی چې دا ځای کول چې دی نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمي عثماني. که تاسو راته وایئ چې اوس چې ستاسو ښوونځي تړل شوی دی، ښوونځي ته نه ځئ، تاسو یا مثال نورې ټولګیوالې او ملګري دي، څه کوي، په څه مصروفه یاست؟
موږ چې کله نه امتحان ورکوو، رخصتې نه پکې راځي، موږ داسې د درس څخه یو څه لرې کېږو، نه خو بیا هم راتلونکي ته مو یو څه هیله یي. خوځ دې موږ خپل راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرو. دوی واري وایي هو، یو واري وایي نه. یعنی موږ ته خپل برخلیک نه دی معلوم، موږ ته خپل راتلونکي نه دی معلوم. موږ او زموږ دوستانې، موږ ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شنګ وایو، بس دغه خبرې او دغه حالات موږ ته راپیادېږي. موږ نه ده د کتاب ویلو، د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه موږ تور سوی دي. یعنی واقعا داسې حالات پر موږ راغل دي چې موږ کتاب نه نوسو، چې کله کتاب راخلو زړه مو نه غواړي چې ویې وایو. که ووایو وایي ته څه شته پاره ووایو، زموږ راتلونکي نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. یعنی داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعا زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دي. زموږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارونو دي، په کورونو اخته دي، بس درسونه کتابونه راسره دي، خو د ویلو دپاره زموږ زړه نه غواړي. ټول دوستان هم په دغسې حالات کې.
مننه افغان صاحب. عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې ده ویل چې کله زه مړ کېدلم، زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ، ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کېږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کېږي چې ښوونځي تړل شوي دي، او نجونې نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي، هیڅوک نه راپاڅېږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي. علت یې څه دی؟ ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي کیږي مسؤلیت دی کسان چې واکمنه طبقه ده هغه کسان چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو مسؤلیت خو ټول هغو ته راځي کیږي د دې رعایت د دین د متونو له مخې هم دغه خبره ده د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو د زده کړو سره ډېره دلچسپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دوی هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل هم ورته راشي چالی به دا ده چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هېواد دی چې په یویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي دا د هغو یو مسلم حق دی لکه نارینه چې حق لري نجونې دغه حق لري لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دي نجونې دغه الله آزاد پیدا کړي لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ډېره ښه وسیله ده بشري اړتیاوې ښه دغه یو بشر دغه اړتیاوې لري او دغه یو حق دی ملت دلته ترجع نه دی که د ملت لخوا د خطر فشار پر واکمنه طبقه باندې وای حتما به طالبان به فصل کې شل فیصده د دې ټولنې جوړوي شل فیصده دغه اتیا فیصده نه شي مجبورولی چې دا خپل حقوق قرباني ومني خبره دا ده چې دلته زموږ هغه دا مخکې څېړنې دا دي د اسرائیل مخې چې زیاتره افغانان چې دي په کلیوالو کې مېشت دي په کلیوالو سیمو کې نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ مېشت دي او هغوی ذهنیت چې دي هغه بیا د نجونو د زده کړو لپاره فرج جوړ نه دی خصوصا بیا دغه لوی نجونې نو خو د هغوی لخوا دغه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته نو دا د دې لعامل شوي دي چې موږ یوه ورځ نه بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پرېږدو خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دغه رانوړو د ظاهري چې دغه ونه کوو د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دغه په ډېر لوی نو یو کچه باندې شریکې نه کوچ ولې دغه مسره کیږي په کوم قانون باندې دغه مسره کیږي په اسلامي قانون که په بشري قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم د افغانستان د ریواج او د کلتور سره سم دا کلتور خو داسې نه دی چې دا نو ټول وخت لکه د قران توري بس فاته وي کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو پریوزي چې په ګټه نو په اوره دې بدلوي دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودل خصوصا لوی نجونې نن دا کلتور موږ بدلوو نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده کلتور خو د قران تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی نو زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي او زموږ رسنۍ خو چې دغه سانسور په دې باندې ډېر فشار دی په دې برخه کې هغوی څه نشي کولی خو علما لیکوالان او زموږ په مجموع کې عام ملت چې دی هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دی تر اجازه دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل دی چې دا شی بل کړی وي
مننه هغه لښنه لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوشتم پیړۍ کې به کېدې شي وازنه هیواد افغانستان وي چې زاری کې ګید دی لپاره چې باید جنو ته خوانځي پرانستل شي خو یو وخت داسې هم البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت په خلک په زور مجبورول چې اولادونه خوانځي ته ولېږي هغه نه لګل اوس برعکس کیسه خلک زارې کوي حکومت ته چې خوانځي خلاص کدوې نه ورته خلاصي ولی افغانستان دغه خواته لاړ
د دې د خو شت نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجې په دغه حالت ته رسیدلې ده کته سو وکړي د داوود خان نو وروسته چې کله د شوروي راغله په پاتغې نه جهاديان راغله اینه هغه وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل په خلکو په منځ کې شروع شو همچنان په خو وختونه د څه و چې خلکو معلومات نه درلودل خلک یو بل سره کنیکټ نه او هغه درس په فائدې او په کټ نه پویدل شاید په خو وختونه په افغانستان کې د درس ویلو دومره اړتیا نه ولکه وس چې دی پکې خلک وس د دې په اړتیا پویږي د ټیکنالوژي د وجه د نورو د وجه دنیا هغه دنیا نه ده کته درس نه وي کته ځان ونه راته نه لري تر ته هیڅ چیرته نه د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه زمونږ له یو نسل شاته پاتې کیږي په دې باندې اوس افغانان پویږي په دې باندې افغانان پوي شي وي چې د درس نه ویلو د وجه نه یو نسل شاته پاتې کیږي او طالب هم په دغه باندې پویږي چې طالب قسم دغه یو نسل د موږ شاته پاتې کوي بل هیڅ دلیل نشته دی طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخې ته لاړ شي
ولی غواړي دغه یو څو کې ولی دغه یو غواړي هغه هم د دې ټولنې خلک دی مثال ک دغه انجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي د وطن په ګټه تمامېږي خو دوی ته به هم خیر ورسیږي نو ولی دوی غواړي چې دغه یو کار وکړي لکه څنګه چې تاسو وایي
هغه کغان د ټولنې مو وي
طالب بیا هم د افغانی ټولنه نه دی چې هر څومره وایي چې زه د افغانستان د ټولنه یم د افغان یم زه دام دغه یم هغه د افغان ټولنه نه دی ځکه هغه په افغانستان کې افغانی مدرسو کې نه دی غټ شوی هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی
ویسا صاحب افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري ولې لیوالتیا نشته دا یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالیږي خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي مثال ښوونځي ته نه ځي معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده فالج ده هیڅ هم نشي کولی نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي یا مثال په دنیا کې 350 شاوخوا اسلامي هیوادونه دي په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي پوهنتون ته ځي ولې په افغانستان کې مخالفت ورسره کیږي
زه د افغان صاحب د خبرې سره موافق نه یم هغه دا دی چې موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي وو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي له کور په کور ګرځېدلی یو موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو یو جزئي خبره هم موږ د چاته نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکو اجازه ورکوي ولی زمینه سازی نه ده سوی په دې کې تیر هم پړاو د تیر حکومت هم پړاو نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دې شونځي بند کې مسؤلیت یې دا دی چې دی باید ډیریکټلی مسؤلیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کې خپل ماشومان خپل لونی شونځي ته دا هم د دې ټولنیز هم دینی اسلامي هم افغاني مسؤلیت دا هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي دا شنه غواړي چې هغه اولاد یې روند وي هغه اولاد یې بیسواد پاتې شي هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوجو بار وي هغه تبل څوکلار وشي هغه د بل چا محتاج هغه کلور وي کزو یا زموږ ټولنه دا نه غواړي زموږ غوښتنه دا ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ جو د خلکو سره دریجو دا غوي غوښتنه تر هر ځای پر رسو تر دې اداراتو پر رسو ټول مسؤلین ته دا شی چې دا ګور د ملت حق دی د ملت دا شی غواړي نو ته ول دغه ممانعت کې دا خوستا مسؤلیت ته جوړیږي ته د خدای په وړاندې ته د یو ملت په وړاندې ته د انسانانو په وړاندې او ته داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پیژني ته دا غو په وړاندې باندې مسؤل دی
افغان صاحب یو موضوع چې یادونه کوي هغه دا چې ویل کېږي د خوانځي زکتړل شوی چې د طالبان د حکومت یو غوښتنه ده هم د چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت باید وپیژني او کله چې په رسمیت وپیژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي دوی به بیرته خوانځي پیل کړي فکر کوي چې همدغه موضوع دا چیرې دا خبره وي نو د دوغو نجونو حق دا ته خودل د څومره سم کار دی
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیات له مخې همدارد اوسنی قوانینو له مخې دا یو ډیر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې دا هغه دغه خپل حق ترلاسه کړم د نسبت پیژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته ښځو ته د زده کړو حق ورکړي نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسو به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي د کار حق به ورکوي دې چې د شادو د خدکار حق اخلي یا د زکو حق اخلي دا خو لا لري اساسي څنډه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي او کله یې دا فکر لري چې زتر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي افغانستان چې دی هغه شاته بیاي نو دا زما په حق باندې څپر نړیوالو باندې ولې فشار راوړي نړیوالو څخه نور ځایونه هم سفر هغه ځای باندې فشار هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منل دي هغه عملي کې دا ستاسو رسمیت پیژندلو د پاره زمينه سازي سوي دا خو زمينه سازي نه کوي دا خو تلکه په لوی لاس کې ودی ته ولاړی چې افغانستان منځوي کې افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي
مننه اغه له هاشمیه عثماني کته سره ته وایي چې غوښتنه مو څه ده
دوی څه غوښتنه لري چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي موږ غواړو چې موږ مکتبونه به تاسو شروع شي او موږ غواړو چې خپل عیندې خپل فکر وکړو موږ خپل درس وایو ځکه کچې ته یو نه نه درس وایي یوازې یو کس باید یو کس او اجتماع ته یعنی جامعې ته یا ټولنې ته تو کس ولري خو لیکن کله چې یو شزه یو انجلۍ تحصیل وکړي یو ټولنه رامنځته راځي تو ټولنه موږ دې څخه غوښتنه کوي چې دوی باید موږ د مکتبونه شروع کې به تاسو خلاصې کې موږ د ذکر تاعتیا لرو ځکه شې ځوان د ټولنې نیمه برخه تر سره ما سره وري نو کله چې موږ د بدن نیمه برخه کار ونه کی نو د نیمه برخه کله یوازې کار کولای شي موږ د څه غوښتنه غوښتنه لرو چې باید موږ د حق تر شو لاندې نه کی که هر څنګه یې دې وجان ټولنې ته نړیوال څه ځان مشوره کې په دغه وعده چې دې کړی ده چې دې وعده کړی ده چې موږ شو ته داسې پریږدو چې دې زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي دا خو سم کار نه دی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې پر هغه وعدو باندې چې دې نړیوال سره کړی ده چې موږ شو ته د زده کړې حق ورکوو د کار حق ورکوو دا باید دغه ترسره کړي
اغلې آشنا ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا فرانس د کوونکی یا خسنجونی په دغه سی حالت کې نور پاتې نشي چې د خپل راتلونکي پاړه نه څورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري نه انګیزه ولري نو دغه وضعیت نه دراوتل لپاره څه کول پکار دي
په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې دا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوشکه او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشید اعمالو نه تراووزي انده خبره باید طالب ته اور وکړل شي او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره دغه خبره شریکي د افغانستان نه بیرون افغانان کومنګ استو کنوتی کنوردی مم لګیاستو اما ترغه پر چې د افغانستان دننه افغانان زمونږ په یو چا غوي د ستونزې لاندې دی په یو چې طالبان هغه تر راځکې په دې باندې هم کویږي چې طالبان که مخامخ شي نو د شپې راځي خلکو کورونه ته خلک د کورونه نه وباسي اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خوینې لپاره پاتې کیږي او د غوي د مکتبونو لپاره وایي خلکو چت کی
ویسا سه لتا سه هم د پښتنه کو د هل لار استاس په نظر څه ده
لار خو دا چې هیوا صاحب امدا سبا دی اعلان وکړي چې ټول شوندي ټول ماشومان ټول جونی دی شوندي تروان چې په دې کې نور خبره ونه کی امداغه حل لار ده اوس په دې کې
یعنی ډیر اسانه حل لار ده کنه ویسا سه
بهخي ډیر اسانه ده په دې کې نور خبرې ځایږي نه په دې کې نور دلیل نشته په دې کې نور باید دلیل و نه ویل سي په دې کې مثلا د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې هغه سیمه چې محروم وي هغه سیمه چیر چې شونځي نه وي چیر چې زموږ ماشومان محروم وي چیر چې زموږ خوندې محروم وي البته باید ډېر زمينه سازي وکي یعنی په دې کې چې چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالستون دي د نه ایجابي د نړیواله ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل شي د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل شي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل روزل لپاره تاسو در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکي دومره شونځي لرو دغه مو ارقام دي ارقام وړاندې کی د ارقامو پر بنیاد باندې لنړی څخه لنړیواله ټولنې څخه د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل شي ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسي
افغان صاحب ویسا صاحب چډیرا اسانه حل لار امداد چې سبات خوانځي پیل شي ستاسو خبره اوسنی حکومت ته څه ده یعنی خوانځي پیل شي څومره بد دوی لپاره هم خوي او د نورو افغانانو لپاره هم
ځینې خبره ده چې د ملت لپاره دا یو څه خبر دی او دا د هغه حق دی باید ورکول شي طالبان لپاره ځکه څه نه چې تر لویوال شهر باندې بل راځي ملت باندې مر ورکیږي د اخروی مسولیت به ادا کړی د الله وړاندې به مسول نه وي ساسات کوم خبر وکولای چې موږ خلک ذهنیت جوړ دی ته که ذهنیت یې ته جوړ وای نو خلک ولې مظاهرین کوي خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي خلک ولې لارې نه بندوي تاسو ولې د پاکستان کې تر دغه اعلان وروسته د یو څو نجونو ما سوا چې په کابل او هرات کې دی خپل ځخ پورته کړی هیڅ هم مظاهره نه وکول دا څنګه جوړ ذهنیت چې خلکو ته خپل مسلم حق شرعي حق قانوني حق اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ حکم اعتراض لپاره نه راوځي دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه جوړ نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځي پر دې شی باندې توافق راولي تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا به نو دغه دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي که بیا د سبا بیا درته بند کړي زما په نظر باندې وهلار دا چې طالبان دې کوس بودیجه نه لري د دې شوون کې جنا نه وټاکي همدغه نارینه شوون کې چې دې د واست ضرورت لمخې په فکر کې وقایده ده چې د ضرورت لمخې کله کله حرام شالو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي مثالونه په قران کریم کې د خنزیر د غوښې دي مثلا د ویلې ورکول شي د لاس نور نو
دغه قاعده له مخې ک طالبان وس رښتیا بودی جنلری او د میسیکو ورته جلا شوونځي جوړی کی جلا شوونکی ورته وټه کی د وشالو کمایي دغه فکر دغه قاعده له مخې طالبان اجازه ورکړي څکه دا شریعت قاعده ده او په داسې وختونو کې د تطبیق وړ ده نو دا قاعده عمر څو وخت تطبیق کوي چې په کې موجوده ده په قران کې اصل لاغلی دی او ماته زمينه ده د تطبیق راسي او زینت د کوم قوم ده د تطبیق وخت مننه انسانان خو د کلو لپاره د خپل خلک محرم ولې څکه تر هغه وخت پورې چې دوی بودیجې پیدا کوي یو نه پوره ورته تاکي د لاسوون کې پیدا کوي تر هغه وخت د همدغه دغه ټکي قاعده د کار وخت او اجازه دی ورکړي
ډیر زه تمنه افغان صاحب د خبرونه ورسته شی بی دی د خبرونه لملمنو د یو لسم ټولګي لزد کون کې اغلی هاشمی عثماني د ازادي ائتلاف مؤسسې لمشر اغلی حبیبی آشنا د قلم لار ټولنې لمشر اغلی تاولاوی ساول دنیا له مولوی زبیر افغان خډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو ووریده تر بلې ونې ښه وخت ولري
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
ساعت 5 عصر است.